په پېښور کې د ورځې 3 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
د شمالی وزیرستان لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د قبایلي سیمو نولس پارلماني غړو د خپلو سیمو د پرمختګ لپاره په اووه نکاتي چارټر اقدامات اتفاق کړی دی. ملګري ملتونه وایي یورپ ته هره ورځ د بالکان هیوادونو له لارې 3 زره تاریکي وطن داخلېدی شي. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو لوی جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر زره د ستنولو غوښتنه کړې ده. د یادې جرګې مشر چیف اف اوتمنځی ملک نصر الله مشال ریډیو ته په جرګه کې د شوو پریکړو په اړه وویل.
ټول وزیر او دا دا وړ ټول ات منځایرو بلی وی او میر مرا کا غونه به وځي شو ان شاء الله پتا تلویر پیندور چې کوم میر مخکې کا دام دي او میر یو مخصوص کمیټي جوړوي دا سه 45 25 کا سو جوړوي آ کمیټي مخکې بیا میر د وزیرستان جواب پسی کی سه پاشا طریقہ او امن سره په عزت سره پیدا دي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضربې ازب په نامه د عملیاتو لامل د محل 300,000 خلک بے کور دي. د خیبر قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجوګل وایي چې دوی د قبایلی سیمه د پرمختګ لپاره یو وو نوکاتي ایجنډا جوړ کړی چې د منځورې لپاره به ډېر در حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې وو نوکاتي ایجنډا کې د قبایلی ولس خپل سیمه ته بیرته ستنول، آرټیکل 200 ختمول او فاټا ته د سوبې حیثیت ورکول او جابلی سوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجوګل زیاتوي
یا فاٹا کے الیکٹڈ ایگزیکٹو کونسل سٹیٹس ورکر شپ این ایف سی و ایرسا یہ فاٹا لن نمائندہ جی ور کشی دی یو نو ٹو ون دے دے پ دی آرمی فاٹا کے فاٹا رجمنٹ مترف کش پ فاٹا کے دی کرپشن او دشت گردی دے ختم ہولو دے پارا دے فاٹا کے نراداری او پرمٹ سسٹم دے ختم شی بارڈر بانے چ کم انکم دے او نو کم انکم دے دا دے قانونی کرشی دے پی این ڈی اور فاٹا لائن ڈپارٹمنٹ پارلیمنٹ الیکٹڈ چ کم نمائندہ گاندھی تہ دو متہ تے کش
حاجی شاجی ګل دی اتکړه که حکومت د دوی د وونو کاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچا یو تحریک شروع کړي. د مومندو قبایلی سیمې د پړنګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. د پړنګار د اوتمنخېلو قبیلې مشرانو پرون په یک غونډه کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د تعلیم، صحت او د سړکونو منصوبې پراخولو سره دي د ملکنډ ایجنسۍ پورې سړک او بندونه جوړ کړل شي. په دغه موقع پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان جرګې ته وویل چې د بجټ زیاته برخه به پړنګار ته ورکوي او حکومت په راتلونکي کې د مومندو ایجنسۍ لپاره نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. نن په راولپنډه کې د پاکستان د پول مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزی کمانډ سینکام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوې. د پاکستان د پول د مطبوعاتي څانګې ISPR لړخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې خپل منځي امور او د منطقې د سیکیورټي په حالاتو خبرې اترې شوې دي. د ISPR په وینا جنرال لوید آسټن د ترهګرو پر ضد د پاکستاني پول د عملیاتو او د امن کوششونو لپاره د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. د افغانستان د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالي د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېده چې په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي د موسی کلا ځینې چارواکو د نوم نه خوندو په شرط ورته ویلي چې ټول حکومتي او امنیتي چارواکي له موسی کلا ولسوالۍ څخه ودلې دي. نن سهار د موسی کلا ولسوال محمد شریف مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ ودانې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په هلمند کې باوسوکو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو هم له دې ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. شاد دفاع او کورونو چارو وزارتونو په دې اړه سنې دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دي چې افغان کډوال تر 2 نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولس مشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر 2 کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولس مشر اشرف غنی وویل چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنو حالاتو لپاره لازم چمتواله ولري. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمیره د ورځې په حساب 3000 ته د رسیدو امکان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي امکان دی چې د یونان څخه د مقدونیا له لارې هر ورځ شاوخوا 3000 کډوال تیریږي. دغه کډوال د میدني ختیځ او د نورو هیوادونو څخه د جګړو د بنیادي سهولتونو نه لرلو له وجې یورپ ته ورځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ ویلي دوی نه ویني چې په راتلونکو میاشتو کې به د کډوالو راتلل ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر یورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستو کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی. د ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو جوړولو او ترسره کولو لاس لري او د بل ورور بدرالدین حقانی د مرګ وروسته د حقانی شبکې د ټولو لویو بریدونو ذمواری منلی دي. امریکا د عزیز حقانی په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې 15 ملیون ډالرو انعام خاوده ده. او د مشال د خبرونو پایه اوس به تاسو ته د موسم حال او د کلن صوبې زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 109 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 114 روپۍ 13 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 غتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. د بنو په یو نیم ځای کې به اوریځ خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 شو کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو مشرانو پرون یو وار بیا د یوې جرګې له لارې د پاکستان حکومت غوښتي چې خپل کورونو ته د یې په باعزت توګه زر تر زره بیرته ولیږي.
ڈی پیس کو عزت منا طریقہ نہ کلکاول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختار.
بلخه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي په خپلې پرونی غونډه کې پر دې سلا شوي چې د قبایلو پر مسلو به له حکومت سره جدي خبرې کوي.
په پښتون لند باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا موږ حکومت ته اوس وړاندې کوو.
او ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان لپاره د مالی مرستو یو نوی پیکیج منظور کړی دی. خو د اقتصادي چارو یو پوه د دغو مرستو د پاکستاني وګړو په ګټه نه تمامېدو لامل داسې په ګوته کوي.
کم پیکیج ورکړي هغه کمپنیان کې وي، هغه بنیادي طور باندې د فوج وي، هغه جواب دی نه دی پارلیمنت ته، لہذا هغه پکې خوري پیسې.
دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني عصر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی رپورٹ د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې په بدلې یو جرګه کې چې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قبیلو استادو یا مشرانو ګډون پکې کړو، د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتي چې کورونو ته د په عزت سره بیرته ستانه کړي. د جرګې مشرانو هوټ ښکاره کړ چې د خپل ستونزو هواري لپاره به ګډې هلې ځلې کوي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو درې مطالبه وړاندې کړې چې د کډوالو زر تر زره په عزت سره واپسی، حال تخکیل خلکو مشکلات لری کول او پرم ناجوند او د توانونو ازاله شامل وا. د جرګې مشر چیف اف اطمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته دغه جرګې په اړه وایي
چې می ټول وزیر او دا وړ ټول اطمانځایرو بلې وی او میز مرکه غونډه به وځي شو ان شاء الله په د تلویر پیندور چې کوم میز مخې قدم دي او میز یو مخصوص کمیټي جوړوي دا چې په تلویر په دې کې تاسو موجود وي آ کمیټي مخ کې بیا یې د وزیرستان د واپسې کیسه په ساته طریقه او عمل سره په عزت سره پیښته دي
ملک حبیب الله وایي د درې مطالبو پوره کول غوښتنه کړي او دې لپاره به خپل هڅې جاری ساتي
که دواړه د وزیر د ټول قبیله په شمول موجود دي موږ درې خبرې مطالبه کړي چې به عزت وزیرستان او وزیرستان ته چې کوم خلک آزي کین کای نقل شوای دا د هغه پرمنو وخت لري کړل او دلته ای ډی پی زه د پرمنو وخت لري کړل او د خپل حقوق ور کول او بل ای ډی پی په عزتمنه طریقه نقل کول خو زر کی په وخت لري نه چې په دوه درې کوله دا مطالبه به موږ مختوري هر چې د کوم ځای پیروا اسلام آباد ته پیروا
ملک شاهزاده وای کوتمان زای ټولی یو او متفق شي نو غوښتنه به یې ومنل شي خو د په وینا نن اوتمان زای سره یو شوی نه دی
ای ډی پی ز تکلیفات او د وطن ته به یې په دا باندې سره راځي دی خو موږ ته د اتفاق د شي فمدان دی لسی کی دا په وجه سره موږ سره یو تای شي چې اصلا نقصانات شي ویل او د بحال خو مزدوری نه د بحال خو او عوام د خپل ځای نه ته
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان اوتمان زای مشرانو دغه تر ټولو لویا جرګاره بلل شوې وه چې د وزیرستان هرې قبیلې مشران پکې موجود ول. دوی غوښتنې وکړې چې د دوی ستونزو لرې کولو باندې د دولت غور وکړي او جایزې مطالبې دې ومني. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کوزه ممندو د یک غون تحصیل د پلانګار مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی په کلو کې پرمختیايي چارې پیل کړي. د مشرانو پرون په یوه جرګه کې د خپلې سیمې د یو شمېر نیمګړتیاو یادولو ترڅنګ د هغه سړک د نشتوالي ستونزه هم یاد کړه چې کولی شي یک غونډ او نورې شاوخوا سیمې له ملکن سره ونخلوي. جرګې ته په وینا کې د ممندو پولیټیکل ایجنټ د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل لپاره به لازمي هلې ځلې کوي. د شانواز ترګزي رپورټ اورو.
پروند کوزه محمد جن سه په یک غون تحصیل کې د اوتمان خلو قبلي پړانګار مشرانو حکومت نه په سیمه کې د ترقیاتی منصوبو لکه تعلیم صحت او سړک د پراخولو غوښتنه کړي. پړانګار تحصیل چې د محمد جن سه د نورو تحصیلونو نه د سوات سین بیل کړي دي ولسی د چارسري او د مونډي پلار محمد جن سه ترازی په دغه تحصیل کې که یو خو د ترهګری په ضد کلک قامت تړون شوی نو بل خو د حکومتي ترقیاتی کارونو نه محروم دي. فیض محمد خان چې د یادې سیمه اوسیدونکو دي په پرونه جرګه کې خبرې
تقریباً
حکومتی چارواکو نه غوښتنه
وکړه.
حجی امین رحمان نومي اوسپینګری وویل چې کوم مهال خلک د ترهګرۍ له وجې د خپلو سیمو نه تښتېدل نو هغوی د خپلې سیمې حفاظت کاوه او میدان یې خالي نه و پرېښی.
چې د پلانګار تحصیل هر څوک وایي چې دا یو غریب تحصیل دی او چاق تحصیل دی او ډېره پېرځې نه کړې. موږ دې خړو پړو خلکو را پاڅېدو په حکم
په دې موقعه د محمد جن صاحب پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان جرګې ته وویل
پولیټیکل
ایجنټ دغه مشرانو ته دا هم وویل چې د حکومت په ترقیاتی منصوبو کې به د محمد جن صاحب هغه سیمې چې پسمانده پاتې شوې دي لکه پلانګار، خوایزۍ او بایزۍ له ټولو اول شاملول شي. شانواز ترغزۍ، مشال ریډیو، محمد جن صاحب.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې به د فرقیزو شخړو له وجې د بېکوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنېدو عمل پیل شوی. د سیمې هغه خلک چې لا هم بېکوره دي له حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د ستنېدو په کار کې مرستې ورسره وکړي. چارواکي وایي د کورمې ټول بېکوره شوي خلک به په مرحلهواره توګه خپل کورونو ته بیرته ولېږل شي. له سیمې د مشال راډیو خبریال طارق اورگزې رپورٹ راکوی.
انتظامی چارواکی وایي د متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامیه په مرسته کیږي چې پکې تر اوسه د سلو نه زیاتې کورنۍ واپس کړې شوې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د واپسی دغه عمل به یو څو ورځو پورې جاري وي چې پکې لنډې وام او د کسکه علاقو شاوخوا یو نیم سل نورې متاثره کورنۍ به هم واپس کولی شي. ده وویل کم خلک په خپلې مرضۍ سره واپس تلل غواړي، هغوی سره به د پولیټیکل انتظامیې لخوا په واپسۍ کې مرسته کیږي او زیاده کړه چې دوی به د متاثرینو د ستونزو په پوره ډول خیال ساتي. په کورما کې د فرقایي شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل پکار دی چې حکومت زر ته زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي، ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی ډېر سخت تنګ شوي دي. د دې په جواب کې مرسیال پروتوکول ایجنټ شاهد علي خان وايي پاړه چنار او د سره نږدې چې د کمو علاقو متاثرین دي، هغوی به هم خپلو علاقو ته واپس کولی شي او د دې لپاره د متاثرینو سره خبرې اترې روانې دي. واضح دی چې په 2003 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بې کوره شویو خلکو سره په بیا آبادۍ کې به مرسته کیږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بې کوره شویو خلکو واپسي په سلسله واره توګه شروع شوې ده. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون په اسلام آباد کې د دوی د نوي ټاکل شوي پارلماني مشر حاجي شاجي ګل په مشرۍ یو غونډه کړې. په دا غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یو ونکاتي ایجنډا اتفاق شوی دی. زموږ همکار مجید بابر له حاجي شاجي ګل افریدي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
بالکل متفق شو امنگ یو فاٹا پشچم لائن بانے راوستل پارا یو عوامی ایجنڈا منگ حکومت تھا اس وند او پتے سلسلہ کی زمین کور کمانڈر سا ملاقات ہے تیسرا بینک اور پرائم منسٹر سم پریزیڈینٹ سم قبائلی علاقوں کے چار دیوارے تقدس تے پامل کے دو خیال و ساتھ لکھ رہی این ایف سی و ایرسا فاٹا نمائندگی کشی فاٹا کی دے کرپشن اور دہشت گردی سے ختم ہو پارا ہے ملک کے نور و شانتو صوبوں ہونے پہ فاٹا کی ناراداری اور پرمر سسٹم دے ختم شی اور بارڈر بانے چکم انکم دے دا قانونی کرشی.
اجی صاحب، آیا تا سدری دا پارا کم یو آخری نیٹا حکومت تور کرے دا؟
بالکل پتے کہ بمون ہر حد تزو اول کو زمون سرا دا خپل چکم زمون حکیمان دی دا خبر اول دی بیا زمون سرا ہاؤس تے ہاؤس نہ بعد دی زمون سرا عوام دے عوام مون رو بسو اور دا تحریک بہ شروع کو اور انشاء اللہ تعالی پاتا تا با آزادی ور کو چ 1947 کی کم آزادی پاتا تا نہ نصیب شوی.
اجی صاحب، دا آرٹیکل 247 دا ختم دو دا پارا پا ایوان کی تاسو تا دو تہائی اکثریت پکار دے، نو پدے اڑا تاسو سو پقامی اس ملے پر سینٹ کے نور سیاسی گندونو سرا پرابطہ کی؟
بالکل سوس گندونو سرا زمون خبری شویری چا کم پاتی آگے تا مون بیگا خپل لائی عمل جوڑ کرو چا مون کم یو لس ایم این ایز یو و آراتا سینٹران یو مون با پا ای پی سی کو و پا ای پی سی نا بعد با بل روڑو اور انشاءاللہ تعالی چی دا بل با پا دو تہائی اکثریت بانے مون پاس ہوو.
د پاکستان پارلمان لغړی حاجی شاجی ګل افریدی سره مو زمونږ د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شئ.
د پاکستان پوز مشر پرون کراچۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې په خار کې له ترهګرۍ سره تړلو مقدمو اوریدو لپاره او د دې لپاره چې دغه کار نور هم چټک شي د پوځي عدالتونو د شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. نوموړي دغه رازولي تراغې چې په کراچۍ کې د وسلوالو فعالیتونو او په حکومتي ادارو کې د غلا غلطۍ پیښې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي، په هغه خار کې به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. بلخوا د چارو پوهان وایي د کراچۍ امنیتي وضعیت د مخکې پرتله ښه شوی او پوځ غواړي چې دغه لاسته راوړنې له لاسه ورنکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پانی په وینا چې په کراچۍ کې د امن امان په اړه د یوې غونډې مشري کولو په وخت د پاکستان پوځ مشر اړوند ادارو ته هدایت وکړو چې د کراچۍ اپریشن دې تر هغه وخت پورې جاري وساتل شي چې تر څو وسلوال، جرایم پیشه، مافیا او د کرپشن خاتمه نه کیږي. په دې غونډه کې عسکري او د پولیسو مشر والے هم ګډون وکړو چې په کې ډی جی رینجرز جنرل بلال اکبر او د سین صوبې د پولیسو مشر آی جی غلام حیدر جمالی جنرل راحیل شریف ته د کراچۍ اپریشن په اړه بریفنګ ورکړو. د ذکر ده په دې موقع جنرل راحیل شریف د پولیس په کارکردګۍ کې بهتري راوستلو لپاره او تربیت لپاره د 6.5 کروڑ سامان هم د کراچۍ پولیسو ته ورکړو. کراچۍ ته د آرمی چیف تورې او پوځي عدالتونو شمیر زیاتولو منصورې په اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې پوز غواړي چې کراچۍ اپریشن سر ته ورسوي او نه غواړي چې د رفتار پروشي
کوم خلکو خلاف کیږي هغوی ته د ځینې مراد میلاو شي. نو هغوی په ښکاره ووایي چې نه، اپریشن به په دې شکل کې روان وي او تر هغه پورې به روان وي تر څو پورې چې دی خپل اهداف نه کړي. نو دا یو قسم ته چې دی نو د سیاسیانو او د فوجیانو منځ کې چې کوم یو بدګماني ده یا د اپریشن حوالې سره چې کوم اختلافات دي، دا د هغې په پس منظر کې د رئیس شریف صاحب دورې ته کتل پکار دي.
دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر په وینا چې پوځ د کراچۍ اپریشن کې توندوالی راوستل غواړي او دا اپریشن په دویم مرحله کې داخليږي. د ته په وینا چې په دې مرحله کې به د وسلوالو عناصرو په شا ولاړ خلکو او نیول شوو خلکو خلاف کاروایی کوي او هم دې له وجې د پوځ مشر پوځي عدالتونو په شمیره کې اضافه وکړه.
وسو کمه په جرمونو کې راغلي دي، بل سختول او پاغي باندې به تاوانونه غوښتل دغه ډیر کم شوي دي. ټارګټ کلینګ او چې دا قبضه ګروپ چې کم دي هغه هم دغه کم شوي دي. بل طرف ته تب ته هم لاس اچولې شوی دي. نو ضروري خبره چې څوک چې راغوي مرګرته کوي، څوک چې پولیټیکل لاس
د فکر د متحده قومی موومنټ په 12 اگست کراچۍ کې روان اپریشن خلاف د تحفظاتو اظهار کړی وو او قومي او صوبایي اسمبلیونه یې استعفی ورکړې وي. د ایم کیو ایم د استعفو په معامله د حکومت ایم کیو ایم سره مذاکرات هم روان دي چې پکې د حکومت لاړخه مشري د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ایشیایی ترقیاتی بینک د پاکستان لپاره د کال په سر د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر امدادي پیکج منظوري ورکړی. دا ویل شوی دغه پیسې په پاکستان کې پر پرمختیایي کارونو او د هغه هیواد حکومتي ادارو پر پیاوړتیا لګول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي هغه مالی مرستې چې د نړۍ هیوادونه پاکستان ته ورکوي په سمه توګه نه مصرفیږي او ځکه نو د دوی په خبره ګټه پاکستانی ولس ته نه رسیږي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې پاکستان کې د انفراستراکچر د ادارو د مضبوطۍ او ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره ایشی ترقیاتی بینک د 15 کالو لپاره د 6 ارب ډالر امدادي پیکیج منظوري ورکړې ده او دې لړکې به هر کال پاکستان ته 1 ارب 40 کروڑ ډالر ورکوي. بیان زیاتوي چې دا پیسې به په پاکستان کې د انفراستراکچر په ګډون په 6 څانګو کې خرچ کولی شي چې پکې د سړکونو جوړول او د تاوان منصوبے هم شامل دي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د معاشیات او استاد او تجزیه کار ډاکټر مراج الحق وی چې دا ډیر لوی رقم دی او لدې د پاکستان په معیشت او د ادارو په خوالي کې ډیر فائدہ کې دی شي خو د پاکستان حکومت یې په سنجیدګۍ سره خرج کړي.
کوم الله تعالی مونږ تخپل کم ذرایع او کم وسایل را کړی دي چې هغه مونږ پراپر په صحیح طریقه سره یوټیلایز کو او دا غي فائدہ او دا غي کم میوه چې ده چاغه عوامو ته ورس. نو دا خو حکومت یو اپرچونټی ده او یو گرین سیګنل دی چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې دینو هغه یو امدادي پیکیج د ګورنمنٹ اف پاکستان لپاره اناونس کړی دی. نو ګورنمنٹ اف پاکستان د پکار دی چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ډایرکشن باندې پاغي باندې دی ولګي او عوامو ته پکار دی چې دې پیدا میرا وشي.
یو بل د معاشي چارو تجزیه کار اکرامتی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
امدادونو او دا چې کم کړی دي دا چې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دغه یو سیز وی چې هغه ته وایي ایس پی پی دا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے دے دا فاسی حکومت چلائی اس بات کی کمی پیسے دی کہ دا عوام خرگڑن راضی دھاگے وجہ دادا کہ کم ٹیکے بھی اور کئی آگا کمپنیاں نہیں کی آگا بنیادی طور پر دا فوج بھی لکا ایف ڈبلیو او اور نور ادارے آگا جی کم کارو نہ کئی نہ آگا جواب دہ نہیں دی پارلیمنٹ کا لہٰذا آگے پکے خری پیسے ڈویم سیویلین ہم دا کار کئی اور کانٹریکٹس کم اور کی یہ آگے کے بڑے مقصد کی گی لہٰذا پرفارمنس دیر لو
ذکر دا دروان کال پا جون میاش کے ہم ایشیائی ترقیاتی بینک پا پاکستان کے دا کال 2014 لسم دا سیلاب لوجے قرآن شو کورونو او سڑکونو دا بحالی لپارا پاکستان تا 240 ملین ڈالر امداد ور کڑے وو سراج زہیل مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تازه مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې خبریالان وایي آزاد صحافت یا خبریالي کول ورته ډیر مشکل شوی د دوی په خبره لوي خو حکومت ورته وایي چې د وسلوالو دریض بنه خبروي او بل خو وسلوال دړکی ورکوي چې کید هغوی نظر وړاندې نه کړل نو ژوندۍ به له خطر سره مخامخ شي د خبریالانو په وینا په داسې کې د دوی لپاره ګرانه ده چې خلکو ته کره خبرونه او معلومات ورسوي پر دې موضوع اسرارالم مومند رپورت جوړ کړی دی
د پاکستان ځنی خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته زینه ورکوي په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې څو واره ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي خو د په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریس پکې شامل وي
مقصد
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بے ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورټ کړل شي ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېره ورځ څلېرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې ترګری ته وده ترلاسه کیږي په پېښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي نو بل خوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت وسلوال دوانه خوشاله کړی
دغه ځان د اوسم چې د پرون ژورنالیست په خبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې وتا ویل شوې دي چې هغه چې د وسلوالو دلو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته ډېر زیات خطر پیدا شي بل وخت لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکی وي او بل خوا حکومتي قوانین
حکومت کچرې څه پټول نه غواړي او غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات زیات معلومات ترلاسه کړي باید چې د میډیا کار دې آسان کړي نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي پاکستان کې بده برخه او میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي ډېر ژورنالیستان د خپل ژوند بچولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي
خټک زیاتوي کچری په پاکستان کې جرنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي بلکې عام وګړي او په ځانګړي توګه جمهوریت حکومت به لوی تاوان سره مخ شي.
د اسلام ممند رپورت موریدو درې نیو بجې کېدونکو د اوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
نن په ونو کې د شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکو قبیلو مشرانو یو ویلوې جرګې د حکومت نه خپلو سیمو ته زر تر د ستنېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي شاجي ګل وایي چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یوه نوکاتي ایجنډا جوړه کړې چې د منظورۍ لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې اووه نوکاتي ایجنډا کې د قبایلي ولسو خپلو سیمو ته بیرته ستنول، آرټیکل 232 ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او بل صوبې سره یو ځای کول شامل دي. د مومند قبایلی سیمې د پرانګار مشرانو د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ترقیاتي منصوبې پراخې کړل شي. نن په راولکنډا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکې د مرکزي کمانډ سینټ کام مشر جنرال لوید آسټن ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي چې افغان کډوال تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ایډیو ته په دلته شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوي دي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي چې د بالکان هیوادونو له لارې یورپي هیوادونو ته د تلونکو کډوالو شمېره د ورځې په حساب 3000 ته رسېدو امکان ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د حقانی شبکې د مشر یو ورور عبدالعزیز حقانی د تهاجر په نړیوال ځانګړي فهرست کې شامل کړی دی. په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولې دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسواري ډلې لپاره خلک برتي کول. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد وزیر اعظم ته د نگران کابینې د جوړولو دنده وسپارله چې د نومبر میاشتې تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوځي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال 219 پروګرامونو تاسو ته اورو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي، ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز د مشن په آخري پړاو کې د زوحل سیاري ډیاونی نومې سپوږمۍ تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای جاز د زوحل سیاري یولسو کالو مودې سفر کې ډایونیس بوګمۍ ستانه 1500 کیلومتره په فاصله کې تیر شوې ده او له دغه ځای څخه یې تصویر زمکې ته لګلې دي. کیسینی خلای جاز خپل اخري مشاهده کاروایان کوي او په 2018 کال کې به دغه جاز په خپل تباه شي او د زوحل سیاري په فضا کې به ورک شي. په دې مشن کې په تصویرانو کارکونکي ډلې مشره کیرولاین پورکو وای چې دوی د ډایونیس بوګمۍ تصویرانو ته کتو سره جذباتي شوي وو، ځکه چې دغه جاز په خپل اخري مشن باندې دی. د دوی په خبره کې سینی خلای جاز ډیر زیات ګټور او قابل اعتماد معلومات راغون کړي دي. تر دې وړاندې 2011 کال کې ډایونیس بوګمۍ ته نږدې د تلو هڅه شوي وه. سینی خلای جاز به را روان کال د زحل سیارې په مدار کې داخله شي. ساینسدانان وایي چې سینی خلای جاز به را روانه میاشت په آخري پړاو کې د زحل سیارې یو شمېر سپوږمۍ او نږدې تیریږي او معلومات پاره غونډوي. په مریخ سیاري موجود د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي د خپل ځان تصویر یعنی سیلفي اخستی او ځمکې ته یې لیږلې دي. ناسا اداره په مریخ سیاري د هر هغه یو ځای تصویر د اخستو کوشش کوي چې په کوم ځای کې کیروسیټي خلایي ګاډي د کنستو کار کوي. د کیروسیټي خلایي جاز دغه تازه تصویر بک اسکن نومي ځای کې اخیستل شوی دی. دا ځای د مشن په وو کمرو کې شامل دی. چې له دغه ځای څخه د تجزیو لپاره نمونه راغونډول کیږي. دغه تصویر له نور نه ځکه مختلف دی چې دا له لاندې زاویې نه اخیستل شوی دی. کیوریوسټي خلای ګاډي درې کاله وړاندې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. دا وخت خلای ګاډي د ماونټ شاپ نومي غر جاج اخلي او په دغه ځای کې د کنستو کار هم کوي. تر اوسه پورې د شوو تجزیو تر مخه کورونه کاله وړاندې په دغه ځای کې د اوبو تالاب وو. ساینسدانان په دې اند دي چې په دغه سیارې څه وخت کې د ژوند اثرات موجود ول. د امریکا ساینسدانان وایي چې تر وسه پورې د جولای میاشت د ځمکې تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د شمیرو تر مخه په دغه میاشت کې درجه حرارت 14.6 ریکارډ شوی دی چې په 1998 کال کې دا 0.08 وو. کارپوهان دا په موسم کې له بدلون سره تشبیه کوي. د موسمونو او په سمندر کې په بدلون نظر ساتونکو اداره نووا په یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی سره موجود د شمیرو تر مخه جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه میاشت وه. د دغه ادارې یو چارواکی وای چې نړۍ تر بل هر وخت زیاته ګرمه شوې ده او په دې کې مسلسل بدلون را روان دی. د دوی په خبره د شمیرو نخکاری چې 2015 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. د امریکا په لاس انجلس کې په وچکالی قابو موندلو لپاره کارپوهانو یو نوی طریقه موندلې ده. دغه ښار ته د سکلو اوبو ورکوونکي د ذخیرې بشکولو لپاره په کرولونو تور ګیندونه دغه تالاب ته غورځول شوي دي. په کالیفورنیا کې په 15 اکړه رغبه موجود د اوبو ذخیرې کې 9 کروڑ او 10 لک د پلاستیک ګیندونه غورځول شوي دي چې مقصد یې د اوبو ګیر چاپیر د دوړي باران کیمیکل ځنګلي حیاتونه بچ کولو سربیره د لمر رڼا به هم ودروي او دې سره به د 10 کروڑ ګیلن اوبو بچت کیږي. دا وخت کالیفورنیا ریاست له وچکالۍ سره مخامخ دی. د کراچۍ ښار ګڼ ګوڼې علاقې بهادر آباد کې سلور لارې ته چې ورته بهادر آباد چورنګي ویل کیږي د نړۍ شپږم ښایسته سلور لارو کې شامل کړل شوې ده. د برتانیا راوند اباوت یعنی سلور لارې ستاینې کوونکې ادارې لخوا خپور شوي فهرست تر مخه د کراچۍ بهادر آباد سلور لاره د نړۍ شپږمه ښایسته لاره ده. د دې سلور لارې په مرکز کې یو ښایسته ماډل جوړ کړل شوی دی. په دې فهرست کې د آسټرالیا هوبارټ کې ریلوې سلور لاره په لومړي نمبر ده، په دویم نمبر د فرانس، په دریم نمبر د برتانیا او په سلورم نمبر د وینزویلا سلور لاره شامل ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په لومړي نمبر دی. فلم روگ نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټون په دویم نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د مین فرام یو این سی ایل ای دی چې تر اوسه پورې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سټریټ آوتا کمپټون په لومړي نمبر دی، فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مین فرام یو این سی ایل ای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم بردرز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بنگستان دی او په دریم نمبر فلم دریشام دی. د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز په ژوند یو نوی دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دې ډاکومنټري یا دستاویزي فلم نوم سټیو جابز د مین ان د مشین دی. دا دستاویزي فلم آسکر ایوارډ ګټونکي فلم ډایرکټر الکس ګیبنی جوړ کړی دی. په دې دستاویزي فلم کې د سټیو جابز د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې تر اوسه پورې پټ وو. په فلم کې د سټیو جابز د ژوند، کار او د شخصیت غیر معروف اړخونه رابرسیره کړل شوي دي. په دې دستاویزي فلم کې د هغو کسانو مرکې شامل دي چې سټیو جابز سره نږدې پاتې شوي ول او یا یې ورسره کار کړی وو. په دې فلم کې د سټیو جابز مرکې هم شامل دي. دا دستاویزي فلم سټیو جابز دی مین ان د مشین به د سپتمبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed. Full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine said single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world. This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't that awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
The work was intense. The commitment needed to do it was intense. I lost my wife. I lost my children. He was not that much fun most of the time. But there are those moments when suddenly he's the only person who could ever do it.
What would you say about the responsibilities of power?
Power? What is that?
The Hollywood مشهور اداکارانو انجلینا جولی او بریډ پټ نوې فلم ان د سی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د اویایمې لسیزې فرانس خودل شوی چې پکې انجلینا جولی په خوانې ډانسر یا نسا کوونکی یو امریکایي لیکوال بریډ پټ سره واده وکړي. دوی د فرانس په سفر وي او سمندر غاړي او خارګوټ کې اوسېږي. په دغه ځای کې دوی مقامي خلکو سره نږدې شي. دا فلم انجلینا جولی په خپله ډایرکټ کړی دی. فلم ان د سی به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is the perfect way to end a perfect.
Do you hate me?
You know my reason. You're nothing.
It's the
په تیر پروګرام کې مو د هندي سینما د دوه نوو اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی د لومړي هیرو فلم ټریلر اوریدلې وو. سورج پنچولی د مشهور اداکار ادیتا پنچولی زوی دی او اتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی ډایرکټ کړی دی او د دې فلم پروډوسر سلمان خان او سوباش گای دی. د فلم هیرو مرکزی سندره مې هو هیرو تیرا سلمان خان په خپل زمزمه کړی ده. فلم هیرو با د سپتمبر په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د سلمان خان په اواز کې دا سندره لږ شان واورو.
لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہوتوں سے بیان خود سے ناراض ہوں کیوں بے آواز ہوں میری خاموشیاں ہیں سزا دل ہے یہ سوچتا پھر بھی نہیں پتا کس حق سے کہوں پتا کہ میں ہوں ہی
د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه د نوی فلم ویلکم بیک دویم ټریلر خپور شوی دی. دا مزایه فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی وو. د دې فلم ډایریکټر انیس بزمی دی. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
मजनू
हाँ बोलो भाई
भगवान का दिया हुआ सब
अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग
पूरी बात तो सुन ले
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
डॉक्टर घुंगरू से तो मिलवाओ
मुझसे मिलने का टाइम सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता संडे को नहीं मिलता हूँ
ये तुम्हारा क्लिनिक नहीं हमारा आइलैंड है
अब पहले जैसा नहीं रहा शरीफ हो गया है
अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए ये क्या घंटा होगा
अरे सारे मजनू भाई पत्थर खाने वाले काम करते हैं खुद को तो लेना मिलती नहीं और जिसको मिल रही है उसमें भी बिगड़ बाजी
कंट्रोल
मेरी एक्टिंग कैसी लगी
अच्छी थी और हमारी
बहुत अच्छी फिल्म बनाए
बन चुकी है
टिकट
ले जाइए
देने रहा हूँ मांग रहा हूँ
अबे टिकट देना उसको
एकदम छका
कदरमना उर्दू को तासी दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम दनड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरानवून की मालूमात वावरे दल उस पल कोरबा गोलायास्त इजाजा वरकड़ी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्याह हाजिर यू तरहगी पूरी पलवी अल्लाह मुस्बारक
दमशाल तरणा लांदे
دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل خط
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت راواری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دمشال ترانا لاندی بحث دسمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د سیسی چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
مدرسې پوسنی عصر
د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قران او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول
تبلیغات کول هغه ته د ګډې درولو مت وایي ته ځانمرګ برید ته افغانستان
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګي بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قرآن حافظ دی سږ کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وایي پاکستاني استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ویل شول چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته ویل.
حدیث شریف باندې مو میخه
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون پر کافران کابل کې او ته به جنت ته پزی وزن نسوال بابا جنت ته لاس بس کامیاب بس دو غس نو پیغام په خوشحال یو چې نیولې بس لمر غو بچ کړو ریموت دو با دو ریموت ودا یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دا ونسو چې یعنی ځان والو زم بس هغه به ریموت تا وه.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلاکی زیاته ورسي یا پلاکی زیاته ورسي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکر بیا دا وایي چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي دي ته ورسي ځکه هلته دوه نظره دي. بیا هغه اختلاف دی ترمنځ راځي بیا دوی بیرې د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد یا مزي جهاد.
پر دې سربېره په کراچي کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر نن پورې زموږ یو استاد مسته دا نه دی را شولي چې وایي دا تو باندې چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي. پر دا ټاپک باندې تر نن پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لا لري خبره ده. دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ یو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نه ورکه وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي هغه وجرو چې د دې شي په قاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم ورکي.
کته هم د ځانمر ګبردونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمه تعلیم د اغی سره انلیستډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کلوړ دي هغه د مقامی اجازه تر باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے
اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نبیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرے چی دا جہاد ارتیا لیدل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نبیا از دکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مون هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي
او سمجھ کر اگے کام
بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده لیکن جنگ تا جہاد تا دې زنه یو قسم مې سره دې وخت مونږ خو دې یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي هغه مونږ د مدرسې نه خارج وي دا زمونږ مدرسو قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی ګرځوی په نصاب کې دا ډو شیان نشته په مولوی صاحبانو یا خوونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت دې ته ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګان پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې ټیپي کا تاسو بیت الله مسجد وګورئ یا کومل مسجد وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک جنگي چې دا غته نو هغه کې سب پکې دي هپن لاټ شي دغه ملټ شو دي نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمدرسې دی خرابې مدرسې دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدا حقیقت ته
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجسټریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.